با شما ارائه می کند.
ډیر مننه نوري صاحب، دوستانو له موږ سره اوسئ. السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او له ازادي رادیو څخه د یوې بلې نیم ساعت خبرونه وخت را رسیدلی. روانه خبرونه ز ناجیه سپی تاسو وړاندې کوم چې د تخنیک برخې رامین کاکړ پر مخ به په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې وای په افغانستان کې د داعش نیول شوی مشر اسلام فاروقی د هغه هیواد ته وسپارل شي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې سمانتا پاور د امریکا مخکینی استازی له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د نړیوال اتحاد پر رامنځته کېدو ټینګار کړی. نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د دې مهال مهم خبرونه له ډیوی نادر څخه واورو. د خبرونو سرټکی. د بخښنې نړیوال سازمان یا منیسټری انټرنیشنل افغان دولت غوښتي چې د ښځینه زندانیانو راخوشي کولو ته دې لومړیتوب ورکړي. د جوزجان ولایت چارواکي د خماب ولسوالۍ د کنټرول بیرته اخیستلو خبر ورکوي. د روسیې د سایبریا پیرکوتکس سیمه کې په یو زندان کې بندیانو نافرمانی پیل کړې ده. د وضعیت کنټرولولو لپاره ځانګړي ځواکونه دغه ځای ته ورغلي دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان یا منیسټری انټرنیشنل افغان دولت غوښتي چې ښځینه زندانیان را خوشي کولو ته دې لومړیتوب ورکړي. دغه سازمان د جمعې په ماښام په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د بندیانو د را خوشي کولو په اړه د افغان ولسمشر امر باید ژر تر ژره عملي شي. دغه ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د کرونا وایروس له خپرېدو سره دا ناروغي ښایي زندانونو ته هم لار ومومي. په اعلامیه کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د رئیس بیرج پتنایک له قوله ویل شوي چې وایي لس ورځې وشوې چې افغان ولسمشر د زندانیانو د راخوشي کولو امر ورکړی، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د هرې ورځې له تیرېدو سره خطر مخ په زیاتېدو دی. په اعلامیه کې راغلي ښځینه زندانیانې په ځانګړې توګه له خطر سره مخامخ دي، ځکه ډېری یې کوچنیان لري. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې توپیري چلند هم کیږي، او له همدې کبله د ښځو د راخوشي کېدو موضوع له ننګونو سره مخ کیږي. شاوخوا دوی اونۍ مخکې افغان چارواکو خبر ورکړ چې د ولسمشر د یوه فرمان له مخې به له 9 څخه تر 10,000 بندیان چې ډېری به یې ښځې او کوچنیان وي د افغانستان له زندانونو راخوشي شي. د دې اقدام هدف د کرونا وایروس د خپرېدو مخنیوی یاد شوی و. دا فرمان له هغه بیل دی چې د طالبانو د زندانیانو د راخوشي کولو په اړه دی. د جوزجان ولایت چارواکي د خماب ولسوالۍ د کنټرول بیرته اخیستلو خبر ورکوي. د جوزجان د والي ویان المعروف ازر ازادي راډیو ته وویل حکومتي ځواکونو پرون د جمعې په ورځ د ولسوالۍ د مرکز کنټرول ترلاسه کړ. د ښاغلي ازر په وینا امنیتي ځواکونو په خماب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات د پنجشنبې په ماښام پیل کړي. عملیات په شدت دوام لري. تر اوسه په بوساغه کلی کې جګړه روانه ده. مخالفانو د مقاومت نه درلود او له سیمې وتښتېدل. هغوی ته درانه تلفات اوښتي دي. ښاغلي هزار سخت دریځو ته د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق معلومات ورنه کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالب سخت دریځو شاوخوا درې کاله مخکې د خماب ولسوالۍ کنټرول ترلاسه کړی و. افغانستان ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا وایي په دې هېواد کې بشر دوستانه اوربند ضروری دی. ښاغلی کوبیا پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې به ځنډ د جګړې په پرتله کرونا وایروس ډیر افغانان وژني. د زیاته کړه افغانستان ښایي ډیر زیانمن شي، ځکه دا وضعیت نوی رامنځته شوی. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت پرون په دې هیواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 521 اعلان کړ. د ورلډ میټر د انټرنیټي ویب پاڼې د معلوماتو له مخې تر اوسه په کرونا وایروس اخته 15 کسان مړه شوي دي. ښاغلي کوبیا لیکلي وخت راغلی چې ټول افغانان د کرونا وایروس پر وړاندې دفاع وکړي، نه دا چې پر افغانانو حملې وکړي. افغان حکومت له طالبانو غوښتي چې له جګړې لاس واخلي، چې د هغو سیمو په ګډون چې طالبان پکې فعال دي په ټول هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، خو طالبانو تر اوسه عملاً دا کار نه دی کړی. د کندهار ولایت چارواکي وایي په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شول. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام وشوه.
جمعه ورځ و میلوال سره راټول سوي و د وسلوالو یو مین ایښودل سوی چې چاودنه پر وکړله. په دغه مین کې درې تنه ملکي وګړي شهیدان سوي دي او دوه نور زخمیان سوي دي.
خو یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د قمندان ورور میر محمد د خپلو درو ساتونکو سره وژل شوی او دوه پولیس ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه هیڅ چا نه دی منلی. د روسیې د سایبیریا په ایرکوتکس سیمه کې په یوه زندان کې بندیانو نافرمانی پیل کړې ده. د وضعیت کنټرولولو لپاره ځانګړي ځواکونه دغه ځای ته ورغلي. د هومن رایټس په نوم د بشري حقونو غیر دولتي ادارې ویلي چې د انګاراسک په 15 زندان کې زندانیانو د پنج شنبه په ورځ نافرمانی پیل کړه. دا وروسته له هغه چې د زندان یو ساتونکي یو بندي ووهه. د راپور له مخې یا زنداني تر وهل کېدو وروسته د ځان وژلو هڅه وکړه. پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې یوه ویډیو ښکاروي چې ودانیو ته اور ورته شوی او زندانیان ټینګار کوي چې دوی وژل کېږي. د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د بشري حقونو فعالان ته اجازه ورکړل شوې چې زندان ته دننه ورشي. د ایرکوتکس اوبلاست تحقیقاتي کمیټې په دې اړه د تحقیقاتو لپاره جنایي قضیه پرانیستې ده. په یاد زندان کې 1500 کسان بندیان دي. او اوس هم وروستۍ خبر. په داسې حال کې چې کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې خپور شوی، ترکمنستان پریکړه کړې چې د فوټبال ځنډیدلې سیالۍ د اپریل په 19 نیټه بیرته پیل کړي. د دغه منځني آسیایي هیواد اته ټیمونه لرونکي مسلکي لیګ خپلې سیالۍ د مارچ میاشتې په 23 نیټه وځنډولې. په دغه هیواد کې چې حکومت یې مستبد ګڼل کېږي، تر اوسه په رسمي توګه د کرونا وایرس هیڅ مثبتې پیښې نه دي اعلان شوي او په وروستیو ورځو کې یو شمېر سپورټي سیالۍ جوړې کړې. ترکمنستان د بیلاروس، تاجکستان، نیکاراګو او بورندی تر څنګ له هغو هیوادونو ده چې د کرونا وایرس د بحران پر مهال یې د فوټبال لوبو ته دوام ورکړی دی. د جان هاکنز پانتون د معلوماتو له مخې د جمعې تر ورځې 1.6 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس اخته شوي او په دې وایرس اخته تر 98,000 زیات مړه شوي دي.
دوستانو خبرونه مو له آزادۍ راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان حکومت د پاکستان هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د اسلامي دولت داعش سخت دریځي ډلې د خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي دې دغه هیواد ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې پخوانی مشر رحمت الله نبیل په دې اړه وایي
پاکستان نظامیان او ایسای همیشه افغانستان کې خپل نیابتي حمایت کړی دي او اسلم فاروقي هم یو دغه کسان نه دی.
د هم اورئ چې په پاکستان کې د کورونا وایرس خپرېدو سره ملګرو ملتونو افغان کډوالو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مخکینی استازي سمانتا پاور وایي له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د نړیوال اتحاد پر رامنځته کولو او متفق ځواب ورکولو ناکامي د نورین لا زیات سخت کړی. دا او نور تر 8:30 بجو له آزادي راډیو. دوستان آزادي راډیو ته غواړی سترزو د خبرونه لومړی مطلب ته. افغان حکومت د پاکستان هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د اسلامي دولت داعش سخت دریځي ډلې د خراسان څنګه مشر اسلم فاروقي دی دغه هیواد ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي چې دغه د داعش سخت دریځي ډلې د خراسان څنګه مشر اسلم فاروقي د تیر شنبه په ورځ د اپریل په 3 نیټه په کندهار کې نیول شوی و. تر دې وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی او ورته ویلي و چې فاروقي دې د پلټنو لپاره پاکستان ته تسلیم کړی شي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام د اپریل په 10مه نیټه خپره سوه ویلي چې د پاکستان هغه غوښتنه یې ترلاسه کړې چې اسلم فاروقي دې دغه هیواد ته وسپارل سي. په اعلامیه کې راغلي چې اسلم فاروقي د داعش ډلې هغه مشر دی چې په افغانستان کې ډېر جنایتونه کړي او ورباندې د ګڼو داسې حملو د مشرتابه تور دی چې په نتیجه کې افغان ملکیان او سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس ادعا کوي چې اسلم فاروقي پاکستان له استخباراتي ادارې سره مستقیمی اړیکې لري. رحمت الله نبیل له ازادي رادیو سره د جمعې په ورځ په خبرو کې وویل:
متاسفانه د پاکستان نظامیان او ایسای امشد افغانستان کې خپل نیابتي اعتماد کړي دي او اسلام فاروقي هم یو د مغو کسان نه دی او کسان چې ورسره مخ شوي دي اکثر پاکستانیان او یا د نور ملکونو څخه دي. دوی همیشه په افغانستان کې مداخله کړې ده او دا کس اسلام فاروقي اصلا د ایسای سره مستقیما دري او په هم زه کله په امنیتي ملي کې وظیفه لرله. دوی د لشکر طیبه او بیا وروسته د اسلامي فرنټ پاکستان سره وو او د ایسای سره مستقیما اړیکې لرل.
دا وروسته له هغه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ د اپریل په 9مه نیټه په یوه اعلامیه کې وویل چې په دې هیواد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل ورغوښتي او ورته ویلي دي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یو مهم مشر اسلم فاروقي باید د نورو تحقیقاتو لپاره پاکستان ته وسپارل سي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي چې افغانستان له پاکستان سره د مجرمینو او تورنو کسانو د استرداد تړون نه لري، نو له فاروقي سره به د افغانستان د قوانینو له مخې چلند کیږي. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان د تروریستانو ترمنځ توپیر نه کوي، له ټولو سره یو ډول چلند کوي او دغه هیواد د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ژمن دی. وروسته له هغه چې اسلم فاروقي ونیول سو، د بشري حقونو نړیوالې ادارې له افغان حکومت وغوښتل فاروقي چې ورباندې په افغانستان کې پر ملکیانو د حملو تور دی، د جنګي جنایت په تور په عادلانه توګه محاکمه کړي. د بشری حقونو نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ د اپریل 15مه نیټه په یو اعلامیه کې همدارا زیاته کړې چې د محکمې پر مهال باید د دغو حملو قربانیان حاضر وي او شهادت ورکړي. د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي خپل نوم عبدالله اورکزی دی. دی د پاکستان تبعه دی. فاروقي په پېښور ښار کې د داعش سختري ډلې نظامی مسؤول او په خیبر سیمه کې د عملیاتو مسؤول و. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست په وینا اسلم فاروقي ورسته له هغه چې ابو سعید جوړی ووژل سو، په افغانستان کې د داعش ډلې تش په نوم والی په توګه وټاکل سو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د معلوماتو له مخې فاروقي په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش جګړه مارانو قومندان وو. داعش ډلې پر افغان ملکیانو د ګڼو حملو مسؤلیت منلی او د مارچ په 15مه نیټه یې په کابل کې پر سکانو د خونړۍ حملې مسؤلیت هم ومانه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې الوتنې درېدلې دي. پیلوټان وایي که چیرته د بندیزونو څو اونۍ دوام وکړي تر هغه وروسته به پیلوټان دې ته مجبور شي چې یو لړ تمرینات ترسره کړي تر څو عادي پروازونو ته چمتو شي. دې موضوع ته په نړیواله کچه اندېښنې شته. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د کورونا وایروس خپرېدو له ویرې د نړۍ اکثر الوتنې درېدلې دي او معلومه نه ده چې تر کله به الوتکې په هوایي ډګرونو کې ساري وي. له یوې نسبتاً اوږدې وقفې وروسته د پیلوټ دنده دا نه ده چې خاورې وڅنډي، الوتکې ته کښېني، په هوایې کړي او له سرحدونو واوړي. له تخنیکي پلوه پیلوټان منظمو تمریناتو ته اړتیا لري. په کابل کې پیلوټ عبدالرحمن عزیزی ازادي راډیو ته وویل: د تخنیکی چارو د مسولینو په وینا د مسافرونکو الوتکو پیلوټان د سفر لپاره په نوي ورځو کې درې ځله د شپې په مخه د الوتکې الوسولو او درې ځله کښېنولو ته اړتیا لري. دا ځکه چې پیلوټ باید د شپې په مخه هم چمتو وي. د لرې واټنونو الوتنې لکه د امریکا له متحده ایالتونو اروپا ته یا د اروپا او استرالیا الوتنې همداراز له امریکا د آسیا ځینو برخو ته پروازونه که د شپې پیل شي د ورځې رسیږي یا د ورځې تیاره پورته کیږي د شپې رسیږي. نو د شپې او ورځې په مخ باید پیلوټ تر اوږدو سفرونو مخکې الوتنې کړې وي. افغانستان ته هم له نورو هیوادونو یو شمېر الوتکې د شپې پرواز کوي چې دا پیلوټان هم د شپې په مخه د کورونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي تر بندیزونو وروسته شاید د شپې په مخه هم د الوتکو د کښېنولو او الوسولو تمرینونو ته اړتیا پیدا کړي. عبدالرحمن عزیزی وایي چې افغان پیلوټان د شپې یوه میاشت وخت لري که الوتنې تر دې وروسته هم وځنډول شي، بیا نو پیلوټان باید هغه روزنیز تمرینات ترسره کړي چې الوتنې ته ورسره چمتو کیږي. په بهرنیو هیوادو کې د پیلوټانو د تمرین لپاره کمپیوټري لوبې هم شته، خو د لوبو دا ماشینونه چې پیلوټ تجربه پرې کوي ګرانه دي. د راپورونو له مخې د یوه ساعت په مخله $300 to $400 لګښت پرې راځي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مخکینی استازی سمانتا پاور وایي له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د نړیوال اتحاد پر رامنځته کېدلو او ناکامۍ دا ناورین لا زیات سخت کړی. سمانتا پاور پرون د اپریل په لسمه تر دې مخکې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په اړه غونډه وشي، د آزادی اروپا آزادی راډیو له خبریال سره په دې اړه خبرې کړې او فرشتي جلزه په دې اړه ریپورت چمتو کړی.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازي سمانتا پاور له کورونا ویروس سره د نړیوالو پر مبارزه سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د یو واحد دریځ او ګډې مبارزې په تنظیم کې ناکام شوي دي. پاور د باراک اوباما په اداره کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر و. سمانتا پاور ویلي تر څو چې کورونا ویروس له ټولو هیوادونو ورک نشي موږ یو هم پامن کینو یو.
The COVID virus raging in one part of the world, none of us is safe.
په ګډه مبارزه کې د ناکامۍ له امله کورونا ویروس ډېر وژونکي حد ته ورسېد او نړۍ یې له انساني ناورین سره مخامخ کړه. سمانتا پاور وویل راځئ چې ټول دا ومنو چې تر هغو چې د نړۍ په یوه برخه کې هم د کووید-19 ناروغي شته موږ یو هم په امن کې نه یو. د دې خبرو په پایله کې راځئ چې داسې نړیواله همغږي او داسې نړیوال ائتلاف رامنځته کړو چې د دې ویروس له منځه وړلو لپاره یې اړتیا ده، او دا کار باید یوازې زموږ د خپلو سیمو لپاره چې واضح ده چې لومړیتوب راته لري نه وي، بلکې د نړۍ د هر کونج لپاره باید وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کورونا ویروس تر خپرېدو تقریبا 4 میاشتې وروسته پرون په دې اړه چې د ویروس سره څنګه مبارزه وسی غونډه وکړه. خو سمانتا پاور له 2014 تر 2018 میلادي کال چې دا په ملګرو ملتونو کې و د اسلامي دولت ډلې او د ایبولا ویروس پر ضد مبارزې ته اشاره وکړه. وی ویل چې ډېری اغیزمنې او ګډې پالیسۍ هغه مهال پلي شوې وې. هغه د ایبولا ویروس د خپرېدو په اړه د امریکا د غبرګون په ارتباط په یو کتاب کې هم لیکلي چې کله په لویدیځ افریقا کې ایبولا زیاته شوه امریکا ځانګړي ځواکونه او کارپوهان د مبارزې لپاره ورواستول. په ایبولا ویروس د افریقا په لویدیځو هیوادونو کې تر 8000 زیات انسانان اخته شوه او په 3 کلونو کې 1300 کسان پرې مړه شول. خو دا ور د کورونا ویروس د خپرېدو له امله یوازې د امریکا په متحدو ایالاتو کې تر 1000 زیات وګړي مړه شوي دي. سمانتا پاور د روغتیا پر نړیوال سازمان هم سخت انتقاد وکړ. وی ویل چې د کورونا ویروس یې ډیر ناوخته د نړیوالې روغتیا لپاره د خطر په توګه اعلان کړی دی. کورونا ویروس د دسمبر میاشتې په پیل کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شو، خو د روغتیا نړیوال سازمان د مارچ په 18 د وبا اعلان وکړ. تر دې وخته په نړۍ کې 1,200,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي وو.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي سو کورونا ویروس تاسو ته سرایت و نکړي.
ازادي راډیو ته وایس د چین نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟ صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي پاکستان له افغان حکومت ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې ISK د مشر اسلم فاروقي د ورسپارلو په لټه کې ده. فاروقي چې اصلي نوم یې عبدالله اورکزی ده، د شنبې په ورځ د وري په 14 د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا په کندهار کې ونیول شو. واشنگتن پوسټ لیکلي فاروقي چې یو پاکستاني تبعه ده، په پاکستان کې دننه د ډیرو هغو بریدونو پړه پرې اچول کیږي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشل د وری په 21مه د وزارت ته ورغوښتی و او ورته ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې دا مهم مشر د نورو تحقیقاتو لپاره باید پاکستان ته وسپارل شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مارچ په 15مه په کابل ښار کې د سکانو په یو پخوانی او لویه ګوردواره د اسلم فاروقي په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې د وسلوالو بریدګرو وروستي خونړي برید ته اشاره کړې چې پکې 15 سکانو وژل شول او ګڼ نورې ټپیان شول. د مقالې په دوام کې راغلي وروستۍ څو میاشتې افغان او امریکایي چارواکو ادعا کړې چې د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د پرلپسې بمباریو او د افغان پوځ د عملیاتو په نتیجه کې داعش ډله ځپل شوې ده. طالبان بیا چې د فبروري په 9مه له امریکا سره تړون لاسلیک کړی، د افغانستان په ختیځ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ماتې امتیاز د ځان بولي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه امریکایي چارواکي وایي چې له طالبانو سره د امریکا د تړون یو اصلي عنصر د طالبانو هغه ژمنه ده چې د داعش په وړاندې جګړه کې بل امریکا سره مرسته کوي. شرق الاوسط ورځپاڼې له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د سولې په تړون یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ آن سپینې ماڼۍ ته له نوتلو مخکې ټینګار کاوه چې دی به د پخواني ولسمشر باراک اوباما د دورې ځینې هغه پالیسۍ له پامه غورځوي چې د بهرني سیاست د ماتو سبب شوي. د لیکوال په خبره اوس چې ترامپ له افغانستانه د ژر وتلو په لټه کې دی، داسې ښکاري چې یوه له همغو ناکامو پالیسیو تعقیبوي. د امریکا او طالبانو د سولې د معاملې په اساس امریکا په 115 ورځو کې له افغانستانه خپل سرتیري کموي او بیا به د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه په 14 میاشتو کې بشپړیږي. په مقاله کې راغلي امریکا د داسې لوی کار په بدل کې چې له افغانستانه به ځواکونه باسي، له طالبانو یوه ساده ژمنه اخیستي چې د ترهګرو مخه به نیسي، داسې ژمنه چې ثابتېدای نشي چې طالبان یې عملي کوي او که څنګه. د شرق الاوسط په دې مقاله کې وړاندې راغلي له طالبانو سره د سولې معاملات څو اساسي ستونزې لري چې سخت ښکاري په دې جګړه ځپلي هیواد کې سوله راولي. د ورځپاڼې په لیکنه لومړی دا چې امریکا له هغو خلکو سره د سولې خبرې کړي چې اکثر د طالبانو د استازولۍ جوګه نه دي بلل شوي، او بل دا چې طالبان اوس هغه طالبان نه دي چې یو وخت امارت چلاوه. د مقالې د لیکوال په باور هغه ډله چې د طالبانو په نوم پیژندل کیږي ممکن په لنډمهال کې نور د یو منسجمه سازمان په توګه نه وي موجود. افغان او امریکایي چارواکو بیا له طالبانو سره د امریکا معامله په دې مشروطه بللې چې څومره دغه ډله خپلې ژمنې عملي کوي.
په پاکستان کې د کورونا وایروس له خپرېدو سره ملګرو ملتونو افغان کډوالو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې ترڅ کې په خیبر پختونخوا کې د کووېد 19 ناروغۍ له امله د کډوالو د تلفاتو خبر خپور شوی. تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو د آتشي چارواکي وایي کورونا وایروس په دې ایالت کې د 2 افغان کډوالو ژوند اخیستی دی. دا لومړی ځل دی چې خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو چارواکو د کورونا وایروس له امله د کډوالو د مړینې پخلی کړی دی. خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د آتشي مشر عبدالحمید جلیلی د جمعې په ورځ پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې له بده مرغه په ډېرې خواشینۍ یې دا خبر ترلاسه کړی چې په پاکستان کې په میشتو افغان کډوالو کې 2 افغانان د کورونا وایرس له امله چې څه موده مخکې پرې اخته شوي وو خپل روح حق ته سپارلی. ښاغلی جلیلی په دې اړه ویلي چې د کورونا وایرس له امله یو افغان کډوال په مردان کې او بل د پېښور په حیات آباد کې مړ شوی دی. په پاکستان کې ملګرو ملتونو او د پاکستان د ښځو د حقونو کمیسیون اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغان کډوالو کې ښځې په ځانګړې توګه د کووېډ 19 ناروغۍ له ګواښ سره زیاتې مخامخ دي. په پاکستان کې ملګرو ملتونو او د پاکستان د ښځو د حقونو کمیسیون اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغان کډوالو کې ښځې په ځانګړې توګه د کووېډ 19 ناروغۍ له ګواښ سره زیاتې مخامخ دي. د دې ادارو په وینا افغان کډوال په پنجاب کې په ډیرو خرابو شرایطو کې ژوند کوي چې دغه وبا د دوی میرمنې ماشومان او د کورنۍ ټول غړي تهدیدوي. د ښځو په برخه کې د دغو ادارو اندېښنه دا ده چې د افغان کډوالو میرمنې نه روغتیایي اسانتیاوې لري او نه له خپلو کورونو بهر وځي چې د دې ناروغۍ په اړه په مستقیم ډول اطلاعات ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د کورونا وایروس په ډېرې چټکۍ خپرې شي. د پاکستان د مرکزی حکومت د جمعې د ورځې د خبرو کړیو شمیرو له مخې په دې هیواد کې 4601 کسان په کورونا اخته دي او لږ تر لږه 8 نور مړه شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 1400 ته لوړ شوی او تر دې دمه د 22 کسانو ژوند اخیستی دی. په پنجاب کې تر اوسه د افغان کډوالو د مړینې خبر نه دی خپور شوی. بل لور ته په پاکستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې بندیزونه چې د اوس لپاره د اپریل تر 14 دوام کوي په ځانګړي ډول پر افغان کډوالو اقتصادي اغېز زیات کړی دی. په پاکستان کې د کډوالو د چارو چارواکي وایي چې 2 میلیونه واته لکه افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې 80% کې د ورځې مزدوري کوي او ورځنی مزد اخلي، چې دا کسان د کورونا وایروس د بندیزونو له امله له کارونو لوېدلي دي.
و موردل چې په پاکستان کې د کورونا وایروس له خپرېدو سره ملګرو ملتونو افغان کډوالو ته اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان حکومت د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې 1400 پولیس او 1400 موټر به په ښار کې ګزمې کوي تر څو د غیر ضروري تګ راتګ مخنیوی وشي. په دې اړه تفصیل له فرشتې جلال زی اورو.
د ځینی خلکو په وینا د افغانستان حکومت د بندیزونو له اعلان سره د هغو افغانانو وضعیت ته پام نه دی کړی چې په روز مزد ژوند کوي. د بندیزونو اعلان په دې معنا دی چې زرګونه افغانان د ورځې له مزدوري پاتې سوي دي. د دې ترڅنګ دولت مجبور دی چې زرګونه مامورینو ته په کور تنخوا ورکړي او له بهر سره د تجارتي راکړې ورکړې د کمیدو بار پر خپله بودیجه وزغمي. خو د کابل اوسیدونکو امین الله وایي چې د ډیرو خلکو لپاره په کور کې پاتې کېدل دا معنا لري چې هغوی به وژوي. امین الله نن ازادي راډیو ته وویل چې خلک په داسې وضعیت کې دي لکه یوې خواته پان او بلې خواته پړانګ. دی وایي کارونه نسته، کډوال چې په ایران او پاکستان کې بیکاره شوي هر ورځ ډله ډله را روان دي، پیسې نسته، فقر دی او نرخونه اسمان ته ختلي دي.
مثلا وړه چې په خواب هم په 2200 اخیسته اوس هغه 2200 ته رسېدلی دي. همداسې ترکاري باب د شنه سابه دا هم ډېر لوړ تللي او غریب سړی بیخي نسي اخیستلی. لارې هم بندې دي، موټرونو تګ راتګ ډېر کم ده او خلک تر منډۍ او د سودا تر ځایو پورې باید پیاده لاړ شي او کتلې زی هم باید په نیمه شپه غزي د پولیسو له ډاره په کوڅو باندې غمنډۍ ته ورشي څو خوراکي توکي واخلي.
د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور په حواله په وروستیو 2 میاشتو کې زرګونه افغانان له ایرانه او همدارس له پاکستانه د کورونا وایروس له ویرې او له بیکاری افغانستان ته ستانه شوي دي. د کندهار یو اوسیدونکي چې تازه له پاکستانه راغلی د ازادي راډیو خبریال ته په سپین بولده کې وویل
یاره تقریبا یو شل شپه په پاکستان کې یو شی مې وړی و دوړې مې خرڅاوی لا را باندې بنده سو له اوس واپس نه راوا وشتو.
یو میاشت کې چې موږ تللي وو هیڅ هم لاره نه و چې څه موټول بیرته بدنګانه ته بنده و بیولو شاته بوتو.
د افغانستان د کورونی رسنیو په وینا په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې بیکاری له 25% زیاته و. هغو افغانانو چې په ایران او پاکستان کې کارونه کول اکثر په افغانستان کې خپلو کورنیو ته مرسته کوله. دا ازادي راډیو یو اوریدونکی وایي
کورونا ناروغي بر علاوه چې ټولنیز روابط یې کټ کړي خو د افغانستان الخصوص په نړۍ کې او د افغانستان چې یو د هغې هیوادو دی چې تولیدي هیواد نه دی د افغانستان پر اقتصاد باندې زما په اند باندې ډېره بده اغیزه کړې ده. د دې اقتصادي زیان جبرانول په ډېر ستونزمن وي د افغانستان د خلکو لپاره، ولې د افغانستان ډېر وګړي په کار له بخوتي او الخصوص د افغانستان هغه ځوانان چې د بهر هیوادو څخه راشړل شوي دي د مزدوري نسته. افغانستان کې د افغانستان پر اقتصاد باندې د کورونا وایروس ډیره بد اغیز کړی ده. نو دا براتلونکي ته کچيري دا وزنډیږي ډیره بد عواقب او پایلې بول.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې هر اونۍ به درې ورځې دوشنبه، چهارشنبه او جمعه د تورخم او سپین بولدک لاري د لوی موټرو لپاره خلاص وي. پاکستان دا لاري تقریبا یو میاشت تړلې وي. هغه سوداګر چې له چمن څخه سپین بول ډاکټر راغلی وایي چې د کوچنیو او لویو سوداګرو زرګونه موټر د پولی پورې غاړې ته ولاړ دي او مالونه یې ورستیږي. د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز اټکل کړی چې میلیونونه افغانان شایي کورونا وایروس ونیسي او تر 1,00,000 زیات افغانان به له دې عمله مړه شي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي هغه زرګونه افغانان چې پر پوله هر ورځ را اوړي ندی معاینه سوي او تر ډیره حده د دې خطر زیاتوي چې ډیر خلک به د کورونا وایروس ونیسي. تایم مجلې تیرونې د روغتیايي چارو لای وغربي کارپوس سره د خبرو په اساس ویلي و چې د کورونا وایروس لامل شای په افغانستان کې د مړو شمیر 1,000,000 ته ورسیږي یا تر هغه هم زیات سي. د کورونا وایروس د خبرېدو لامل د ټول نړۍ اقتصاد ځپل سوی دی. د پیسو د نړیوال صندوق مشر تیرونی وویل چې نړۍ د دیوالی کېدو له خطر سره مخامخ ده او میلیارډونو ډالرو ته اړتیا لري چې اقتصاد په پښو ودروي. خو د نړیوالې ادارې ویلي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره تر اوسه 15 میلیونه ډالر د افغانستان بودیجې ته تللي دي. نړیوال بانک هم د دې میاشتې په پیل کې وویل چې افغانستان ته 3.4 میلیون ډالر ورکوي تر څو له کورونا وایروس سره مبارزه وکړي. خو یو افغان چارواکي چې نوم یې پټ ساتل سوی ټایم ته ویلي چې کورونا وایروس د افغانستان ملا ماتولی شي او افغانستان له دې وبا سره د مبارزې لپاره لږ تر لږه 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د کابل ښار اوسیدونکی جاوید احمد ازادي راډیو ته وایي
دولت ته او اړوندو بنسټونو ته پکار ده چې دغه برخې ته جدي پاملرنه وکړي. دغه یو ډول تشویش خلکو ته پیدا کړی د کورونا نو وروسته، نو دا دویم خطر دی خلکو په دې برخه کې ټول خلک تشویش لري.
خو د افغانستان حکومت څه کولای شي؟ د نړیوال بانک په حواله په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې اقتصادي چارو مثبت پرمختګ کړی وو او اقتصادي وده په کال کې 2.9% وه. د افغانستان سره د اقتصادي مرستو کوم پروګرام چې په 2014 میلادي کال کې په بروکسل کې اعلان شوی وو پای ته رسیږي. نړیوالو مرستندویانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان د اقتصادي ثبات په اړه به سږ کال د نومبر په میاشت کې په فنلند کې غونډه کوي او نوی پروګرامونه به اعلانوي. خو د کورونا وایروس د خبرېدو له امله ټول نړۍ تقریبا له اقتصادي رکود سره مخامخ ده او په فنلند کې د غونډې د کېدو یا نه کېدو په اړه خبره به مخکې له وخته وي. نړیوال بانک د 2000 شل میلادي کال لپاره د افغانستان د اقتصادي ودې اټکل 3.3% کړی وو. خو د نړیوال ادارې هغه مهال هم ویلي وو چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستره ستونزه دا ده چې د خپل اقتصاد د شکول لپاره په کور د عوایدو سرچینې پیدا کړي.
ازادي راډیو ته غواکی استو هم د خبرونو لنډیز ل ټي وی نادر څخورو.
د بخنی نړیوال سازمان یا منیسټری انټرنیشنل لابان دولت غوښتي چې د خزینه زندانیانو راخوشي کولو ته دی لومړی توبر کړي. دغه سازمان د جمعې په مخام په یو خبره کړې لامې کې ویلي چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د بندیانو د راخوشي کولو په اړه د افغان ولسمشر امر باید ژر تر ژره عملي شي. د جوزجان ولایت چارواکي د خما بلسوالۍ د کنټرول بیرته اخیستلو خبر ورکوي. د جوزجان والی ویان المعروف ازر ازادي راډیو ته وویل حکومتي ځواکونو پرون د جمعې په ورځ د ولسوالۍ د مرکز کنټرول ترلاسه کړ. افغانستان ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا وایي په دې هیواد کې بشر دوستانه اوربند ضروري دی. خغلی کوبیا پرون ماخام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په برخه کې ځنډ به د جګړې په پرتله کرونا وایروس ډېر افغانان ووژني. د کندهار ولایت چارواکي وایي په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ماین چاودنه کې 3 ملکیان ووژل شول. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارغزي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماخام وشوه. د روسیې د سایبریا په ایرکوتکس سیمه کې په وزندان کې بندیانو نافرمانی پیل کړې ده. د وضعیت پیل کنټرول لپاره ځانګړي ځواکونه د غزای ته ورغلي دي. په داسې حال کې چې کرونا وایروس په ټوله نړۍ کې خپور شوی، ترکمنستان پریکړه کړې چې د فوټبال ځنډیدلې سیالۍ د اپریل پر 19 نیټه بیرته پیل کړي.
اوس هم دوا اونیزی خبرونه کور کلی او ګړی اچار خبرونه نشر ته چمتو دي او ریدلې مهیروي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لیوی ونی ورستا بیا هم د کور کلی خبرونه تمو په سلامونه هر کله کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې کسان د نورو خبرو ته په پټه غوږ نیسي. نورو ته په پټه غوږ نیول څه پایله لري او د مخنیوي په خاطر یې کومي حل لارې موجود دي. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وګم جبار خیل یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی اترو. ځینې انسانان ډېر تجسس کوي او غواړي له ډېرو هغو کیسو ځان خبر کړي چې په دوی پورې هیڅ اړه نه لري. دوی کله په دې خاطر هم دا کار کوي چې غواړي پوه شي په دوی پسې څه ویل کېږي. د همدې غوږ نیونو په اساس بیا دوی له مقابل لوري سره خپله رویه تنظیموي. کله خو داسې هم کېږي چې دوی اورېدل شوې خبرې کور په کور ګرځوي او نور هم ترې خبروي. دغسې خلک کله د دروازو تر شا د نورو خبرې اوري او کله ماشومان ورلېږي چې دوی ته خبرې راوړي او کله هم نور تکتیکونه کاروي چې د نورو د ژوند له شخصي مسایلو څخه ځان خبر کړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی جان محمد داسې وایي:
والا ما ته خدا تشویش پیدا کیږي چې څوک زما نوم واخلي په غایب کې او زه واورم، نو بیا زه ورته غوږ نیسم تور چې دا زما څه وایي. ښه مې وایي که بد وایي، که ښه ووایي خوشحالیږم، او که خدای نخواسته بد دغه وکړي نو بیا به ورګرځم، یا به ورسره جنجال کوم، یا به څه وایم چې ما کې دا ګناه شته ده چې تا دا خبر وکړه. لکه څنګه غوږ نیول خو ډېر غټه عظیمه ګناه ده، خو جو بیا هم شیطان نه پرېږدي، مجبور چې ورته ودرېږو. خلکو که زه درته ووایم چې عادت دی، بیخي عادت ورته ګرځېدلی دی، یعنې دا خو موږ ته ټول پوهېږو چې دا ګناه ده، باید چې غیبت د چا ونه کړو، د چا په باره کې خبر ونه کړو. شیطان ناسره ده، خو شیطان وایي ته ودرې چې دا څه وایي، څه رقم دی، زړه مې طاقت نه کوي، بیا مجبور سم بس ودرېږم چې دا څوی.
د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان بیا وایي چې د دوی په کلي کې همداسې یوه مېرمنه وه چې د هر چا د کور له دروازې سره به یې غوږ سریک کړی و او خبرې به یې اورېدلې او بیا به یې کور په کور ګرځولې. نوموړی وایي:
زمونږ یو همسایه و، هغه به چې کله د خلک به د زمین کې کوټو کې ناست و که نه، نو دا به ګوشه راغلله د دروازې خوله کې به یې ورته غوږ ونیوه چې دا خبرې د چا په باره کې دي. نو مثال د خبره به زستا په ارتباط وه، نو دا به دستي تاته به راوړله، نو دی غاړ غال مغال و جنجال به جوړ سه. همدغه بدبخته دا وظیفه وه، همداسې خلک یې په جنګ اچول او دا یو عادت و. په همدې موضوع کې زه یو بله خبره درته کوم، چا دا د راکړې ورکړې خبره وه. دا لور مې والا پلنکي ته ورکوم، دا پلنکي ته پلنکي ته ورکوم، والا دا خوازګر غله دته نه ورکوم. هغه دی ورته ویلو چې ولې نه ورکوې، د کور کې مشوره کوله. ولا دا هلک داسې بې سوادم ده او خم نه ده او بازار کې بېځای ځای ګرځي، پلار مور ته خوشحاله نه دي. دی خو غوږ نیولی و که نه، دا دوه درې ورځې بعد دا خبره ټیک په ټیک ما خلکو ته ورسېله. چې ورسېله هغوی ویل او زما خو زوی داسې بختور سړی ده او داسې سړی ده او تاسې ولې داسې خبره کړې ده، دا خو سبا نور خلک هم ترې منی کېږي، بل نه منی کېږي. نو په دې کې بس غټ جنجال جوړ شو.
حمید الله د غوږ نیونو یو ستر علت دا بولي چې کله په کورنۍ کې مشرانو دا کار کړی وي، له هغوی څخه په تاثیر د عادت کشرانو ته هم پاتې کیږي او همداسې دوام کوي.
دا ما په نظر په کس کې خپله کومه نیمګړتیا وي، هغه په دې خلک غوږ نیسي د مجلس ما باره کې نه، ما باره کې خلک څه وایي، د ما څوک څه غوږ نیسي هغه ته هغه کسان مې بد ایسېږي که نه، نو خپله چا چې نور کسان بد ایسېږي خپله خو بیا هغه کار نه کوي. یا به یو به د هغې یو به د شیطانت موضوع په کېږي که نه، ځکه غوږ نیسي د چا باره کې غږېږي بېرته هغه کس ته ورسېږي که نه. جنجاله د دوه کسانو منځ کې جنجاله چیز نه، ځینې کسان داسې هم دي که نه داسې ناپوه هم دي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه د ازادي رادیو څخه د کور کلي خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
د کابل ولایت اوسیدونکی وحید الله وایي په ټولنه کې داسې کسان ډېر دي چې د نورو خبرې په پټه اوري، چې د وخت په تېرېدو سره په دې کار کې هم بدلون راغلی. مثال، خلک اوس د کمرو او موبایل په واسطه د نورو خبرې ثبتوي او بیا یې اوري.
بله، دې جامعه کې پیدا کېږي داسې کسان ډېر پیدا کېږي چې غوږ نیسي. حتی داسې کسان پیدا کېږي چې یو اتاق کې مجلس دی، پټه کمره یې ښي وي او یو غږ ریکارډ کړی وي. دا امکانات زیاتې پیدا کېږي داسې کسان. دا صحیح عمل نه دی، ځکه چې آینده کې د خلکو ترمنځ مشکلات ایجادوي، د خلکو رازونه افشا کوي، ټولنې ته خو دا مشکلات ایجادوي چې د دو خلکو مابین کې کینه را پیدا کوي، جنګ را پیدا کوي. د
کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی ملک خمار وایي څوک چې د نورو خبرې په پټه اوري او نورو ته یې رسوي
په ټولنه کې په خستر غورته نه قتل کیږي.
دا کارونه د شیطانی راځي وای ولا یو بل هغه کې راځي بل ته وای دریم ته وای هغه ته خل شیطان وای. دا سنیسات ورته کومه چې دا کار ونه کوي او بیا شیطانی راځي دوه په جنگ اچول کیږي هغه کار نه ده. نو له دې نه دا غیبت کوم راځي او دا کار نه ده باید څوک ونه هغه خلک چې هغه غوږنیولی او دوه په جنگ اچي دی بیا جنگ راځي کنه ته به هغه نه خبره به بل ته وړي د غله غوږه سې تېره سوله وای دیوال هم ګوش در هغه ګوش ته سې دیوالونه خوا ولاړي او دا منافقت ده دا ښه کار نه ده او باید څه ونه سي.
د اسلام مبارک دین وای چې تجسس مه کوئ یعنې د خلکو په ژوند او شخصي مسایلو پسې ډېر مه ګرځئ. دیني عالم مولوي نورالحق په دې اړه داسې غږېدلی دی.
دا د اسلام نظر څخه ډېر بد کار دی. دا ډېر تجسس دی. د تنشته مؤاخذه د بل چا د پټو خبرې کوي او بیا یا په خلکو په شیې او یا د هغه څخه بده سوی استفاده کوي. دا کار صحیح کار دی. نبی علیه الصلاة والسلام وایو که چا تاته غوږ نیولې یا په سترګو باندې نیولې وه ته ګرڅه سترګې ړندې کړه. پوه شې چا چې غوږ نیولې غوږ ورکون کړه او که په سترګو درته کتل د یو چا و کور ته درته وامه او نو بیا سترګې ړندې کړه. بعد یو ناروا عمل دی. دا ناروا عمل دی. د اسلام د نقطې نظر څخه ناروا عمل دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د ازادي رادیو د تمثيل څنګه همکارانو پکې برخه اخیستې ده.
موری څنګه په خیر راغله؟ پلار می څنګه کور کې خیرتی و؟
شکر دی زو استا چل دی شه جوړه ما باندې شه چې سره
شکر خیر و سی ټول خدي تا چل ده واده ته لاړه وی
او لاړه له واده ته قالت ای ګل وخت زو ته ولې نه راغله؟
زه خو رسمي ورځ کې واده نیولا و کله کې د زو وظیفه کې و ما ماشومان مې و مکتب ته تلل
او داسې خدای رښتیا هم غوري څه ګیله وکړله ول دا ولې نه دغه ما پورته ویله مال په رسمي ورځ د واده نیولی دی هغه بیچاره وظیفه لري څه وخت خلاصې درته
و کنه ښه څنګه واده په خیر تېر شو؟
ښه و نو ښه واده استاد ځای خالي و.
څه شی کوې دلته چې ولاړی؟
چپ چپ چوب 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 چوب
ولی ولی چه خبره ده؟
تو چوب سرقه خبری واره
ده چه خبری وارم؟
دورینداری می مور راغلی ده تو داری ده چی چه وای؟
نو چه راغلی راغلی موری ده خبری بکوی ده تایی چه دلده ورده ولاره
مور ده کور غیبت ورده که دی مور می دی ما دی تا دی طول غیبت ورده که
تا جیبا کار کوي چې تاسو کې غیبت نه غي ولې ورته وکي؟
ته چوپ سه یو دي چې زه د خبرې واورم.
ګوره بد خبره ده. دا ګناه لري. پر دې خبرې ما اوره غوږمنی سه چاته دی خو راشه
څه پرې دی دي خو په خبرې در می ده
نو چې ورندار دې د خورنه نو زکینه ور سره انسانيت ور سره وکا ته که د ځانه و نه ډار شي تا کې که د غیبت ځای نه ولې ورته دریږي؟
تو دریږه زه وایم چې د موږ د کور نه څه ورته وایي.
او ته بیا دغه خبرې کوې نو چې زموږ په کور کې څه نه وي څه به ورته ووایي؟
دا نه پېژنې زه یې ښه پېژنم.
که پېژنم یې که نه پېژنم یې ته م علاقه چندان ښځه یې که تا کې نو ګناه نه وه ولې به د هغوی خبرو ته درېږي؟ دې خوا راشه بده خبره ده. وایم دې خوا راشه کنې وهم دی که د تا مور راشي او کوټه کې ورسره ناسته وي څوک ستا خبرو ته غوږ ونیسي خبر در باندې ولګیږي؟
زه په غصات وهم.
خو بس غصه اوس به هغوی ته هم راکړم چې تا ووهي خیر
وروره وبخه رښتیا هم واقعا چې ښه کار مې ونه کړ.
دغسې خورې ده بده خبره ده. د دې په یوازې چې د هغوی ته غوږ ونیسي لاړه شه کښېنه ورسره خبرې ورسره وکړه چې هغه ښځه هم پوه شي چې د دوی په منځ کې هېڅ نشته ستاسې په منځ کې هېڅ نشته ته ورته غوږ نیسي چې ورې دا څه وایي؟ بده خبره ده خورې. دا غوږ نیونې د سړي په زړه کې کرکه پیدا کوي فرت پیدا کوي. همدغه وړې وړې خبرې دي چې غټه خبره ترې جوړه شي.
صحیح ده وروره دا ته ورته ولاړ شه کوټې ته زه ځم لږ چای ورته راوړم.
آفرین خیر مې شي.
د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه چاري.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اچار اچار اچار
د څوشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام. هر څه به اصلاح شي خو په دفترونو کې اداري فساد به اصلاح نشي، ځکه چې اداري فساد په عادت بدل شوی او عادت خو ځینه همدغسې یو دفتر ته مو بیایو چې وګورئ کارونه څه ډول مخته ځي.
السلام علیکم مامور صاحب، دغه مکتوب می ده
تلا وسم د ماغ امیر زنبیل د وخت په فکر کې مدیر ته مامور وای
صاحب و به کې پوه نشوم ما ویل مامور به
ته می دغه می سو ګوره کمپیوټر می نه ویني
وینم صاحب اوس کمپیوټرونه لارو کې هم خلکو یې کی دي نو هغه خو
هغه کمپیوټرونه او دا کمپیوټرونه فرق لري. مکتوب دی هغه مخ مخ دفتر ته وسه.
عجیب خلک دي چې مدیر نو سنت به مدیر سلام علیکم مدیر صاحب، دغه مکتوب می راوړم.
و علیکم السلام. تراکه دا خو په ما پورې نه لري، هغه مخامخ دفتر ته یوسه زه.
صاحب هلته می ور وړی وو، هغه ویل چې په موږ پورې اړه نه لري، مخامخ دفتر ته ور وړه.
دروغ وایې، هغه اداري دفتر دی او موږ د کنټرول وسته وای چې په چا پورې اړه لري.
صاحب نو زه څه پوهیږم، خو هغه ویل چې په تاسو پورې اړه لري.
ځه وروره مو په ځابو پرېږده چې کار وکړو.
صاحب مخامخ دفتر ته خو می ور وړ، هغه ویل چې په تاسو پورې اړه لري، ځکه چې د تاسو اداري دفتر دی.
ما تا کل مرا خیا لومړی دی باید مکتوب د کنټرول مدیریت لخوا کنټرول شي او بیا موږ صادر کو. پوه شو کنه؟
نو صاحب څنګه وکړم؟
د ما د مخې چپ شو ما کار ته پرېږده. پریګولې هغه دوسیه راکه.
نو صاحب مکتوب می څنګه کړم؟
درته ومې ویل چې هغه مخامخ دفتر ته ور وړه.
صاحب اداري مدیر خو ویل چې مکتوب دی باید لومړی کنټرول شي بیا یې موږ صادرو.
ګوره دا خيار ځان دې مکه مقل کاوه، د مکتوب صادرول په کنټرول پورې هیڅ اړه نه لري، هسې دې سرګردانه کوي.
د څه لپاره؟
د زهرو مرګ لپاره.
د زهرو مرګ لپاره؟ صاحب پوه نه شو.
ساده سړی یو څه ورکه.
یعنی رشوت ورکړم؟
رشوت مه ورکوه، رشوت حرام دی، شیرینی ورکه.
ښه صحیح ده، مننه صاحب. پوه شو.
بیا څنګه راغلی؟ لکه چې نن مو کار ته نه پرېږدي. ه
صاحب ته دې لږ غوږ دیخ واکه.
څه یې کوې؟ لختې پکې اچوې که څنګه؟
نه صاحب، څه درته وایم.
زه ووایه څوک یې نه اوري.
صاحب شیرینی به دې در کړم، خو ژر مې دغه کار خلاص کړه چې را باندې ناوخته کېږي.
ولې خوله دې ماته وه چې په لومړي ځل یې دغه خبره کړې وه؟
صاحب مخکې مې چېرته کار نه و بند شوی، نه پوهېدم.
زه اوس هم ښه دی چې پوه شوې، رښتیا ملامت نه یې. راځه
بهرنیو فلمونو او ډرامو د خلکو ذهنونه فکرونه اشغال کړي دي. آن چې اوس نمونه هم له فلمونو او ډرامو یې دي، همدغسې یوه فلمي کور ته مو بیایو.
راځه دخل ته کېنه.
سمه ده، دغه ده کېناستم.
گیتا لورې ته راشه چې کاکا دې راغلی دی.
دا څه ډول نوم دې پیښی دی؟
ولې
گیتا خو ماته بل ډول او د بل ځای نوم ښکاره شو.
او هندي نوم دی، خو نه پوهېږم چې د کتاب نوم یې دی او که د بل څه، خو موږ د گیتا او سیتا له فلمه څخه خوښ کړی دی.
خاخا
او د مشرې لور نوم یې ناتاشا ده، او هغه مو هم د شورویانو په وخت د یوې روسي نجلۍ نوم پیښی دی.
سلام کاکا، ستړی مشی؟
خیر یوسی، خیر یوسی.
لوری دادی حفیظ الله کاکا دی، د مالک ورور غوندې دی، خو تر اوسه دې نه و لیدلی.
لیدو دې خوشاله شوم. کاکا څنګه یې؟
ښه یم لوری، مننه مننه.
لوری سلمان خان، عمر خان او شاهرخ خان دوی چیرته دي؟
عجیبه ده چې هغوی به دلته څنګه راغلي. زه ښه ده وبه وینم.
هغوی له فیروز خان، عاطف خان او محمد رفی دوی سره د کوچني دلیپ کمار پوښتنې ته لاړل.
کوچنی دلیپ کمار هم عجب هلک دی، د خپلو فلمي اکټونو له امله همیشه ژوبل شوی وي.
شاهرخ خان دوی څه وخت راغلی دی؟ ډېر بالا سړی، ان له فلمو ستورو سره دی هم یارانه جوړه کړې ده. والا
ته څه وایې چې یوازې له تا سره یارانه کوم؟
پلاره اشوریا او کاجل دوی هم راغلی وي.
د څه لپاره؟
سری دیوی او رانی بازار ته له ځانه سره بوتلی، وایي نوي جامې سوپر مارکیټ ته راغلي دي اخلوی.
دوی هم بل کار نه لري، ټول ورځ خرید کوي. ته به وایې د کوم لوی سوداګر لورګانې دي.
رښتیا هم ډېر شیان اخلي.
دا نو یوازې فلمي هلکان نه دي راغلي، فلمي نجونې هم ورسره دي. خای کوم فلم به شوټ کوي. والا
په څه چورت کې لاړې؟
د شاهرخ خان دی او ایشوریا په چورت کې لاړم، د فلم شوټ کولو لپاره راغلي دي. که څنګه
لکه چې کاکا هم خطا ووت.
ولې خاندې لورې؟
سړی تا لکه چې ګمان وکړ چې د هندي سینما لوبغاړي راغلي دي.
هو نو، سلمان خان، عامر خان، شاهرخ خان، ایشوریا رای، رانی او کاجل څوک دي؟
لیونه یا، سلمان خان، عامر خان او شاهرخ خان د ما زامن دي، او فیروز خان، عاطف خان او محمد رفی مې وریرونه دي. همدارنګه مې دلیپ کمار چې اصلي نوم یې عبدالرحمن دی هغه مې وراره دی. کټ مټ لکه دلیپ کمار غوندې اکټونه کوي، داسې بلا دی. د یو بل وراره زامن مې بیا امجد خان، دانی او نوم یې راڅخه هېر شو څه نومېږي. دغه ورور مې فلمي بدماشان خوښېږي، نو ځکه یې په زامنو هم ټول د بدماشانو نومونه ایښي دي. د خدای پاک کارونه دي، هغه ټول په رښتیا بدماشان دي.
نو ولې د خپل وطن نومونه
وای؟ په موډ نه دي برابر.
ځینې کسان ټوله ورځ په عاشقۍ او معشوقو پسې ګرځي، خو بیا یوه ورځ داسې هم راګیر شي.
پیریانی صاحب، تا ته وایم، چیرته دغسې وارخطا روانې؟
ستړی مشي.
جوړ دی؟ څنګه دغسې ستړی؟ منډه دې کړې که څنګه؟
او له هغه مارکیټ مې را منډه کړه، ډېر ستړی شوم.
ولی خیریت خو؟
ورکوای په بلا واختم.
خدای دې نه کوي، لکه له چا سره دې جنگ کړی که څنګه؟
نه، جنگ مې نه دی کړی، بله خبره وه.
نو څه خبره وه؟ د ما دې سودا کړه.
یوه ملګری مې وه، چکر ته مې راوستې وه، او ما ویل راځئ وړوکی سوغات به م ورته واخلم چې مینه یې نور هم راسره زیاته شي.
ښه.
هو، نو ورته ومې ویل چې راځه مارکیټ ته به لاړ شو چې یو څه خو درته واخلم. تر اوسه مې هېڅ هم نه دي درته اخیستي، خو په خپل لاس مې ځان ته بالا بوټه کړه.
ولې؟
له ما سره 2000 افغانۍ وې. ما ویل راځه د زر یا 1500 افغانۍ به کوم شی ورته واخلم، او 1500 افغانۍ به د کوم برګر او کرایې لپاره وساتم. جلی به خوشحاله شي، خو خبر نه وم چې د اوسنۍ زمانې معشوقي د غومره اقتصادي نه دي لکه ما یې چې ګمان کاوه.
ولې ارزانه شیانې نه خوښول که څنګه؟
او په لومړي سر کې خو یې نازونه کول چې څه شی نه اخلم او مینه د کوم مطلب لپاره نه در سره کوم، خو کله چې ورته ټینګ شوم چې یو شی خوښ کړي، نو جلی غلی شوه او ویې ویل زه نو چې ته خفه کېږي یو شی به خوښ کړم.
والا په زړه پورې کیسه ده. ښه، نو بیا څه وشول؟
بیا نو هغه وشو چې ما یې انتظار نه کاوه او تیښتې ته مجبور شوم.
ولې؟
ځکه کله چې په مارکیټ ورننوتو، نو جلۍ نیغه د قیمتي جامو په دوکان ورننوته او ویې ویل ګرانه، هغه جامې مې خوښې دي. چې له دوکاندار مې د قیمت پوښتنه وکړه، نو دوکاندار راته وویل چې 6000 افغانۍ. وجود مې تود شو او لاړه مې بندې شوې، جرأت مې له لاسه ورنه کړ. او ورته ومې ویل چې د دغو جامو رنګ دې ما نه خوښېږي، کومه بله جوړه خوښه کړه.
او هغې بلې جوړې ته ګوته ونیوله؟
او هغې په ناز راته وویل ګرانه، هغه یشمی جامې مې خوښېږي. ورته مې وویل سمه ده، خو چې له دوکاندار مې د بیې وپوښتل، نو هغه راته وویل چې د تاسې لپاره 15,000 افغانۍ، یعنی چې دوکاندار احسان هم راباندې واچوه.
ښه،
هو، اخر پوه شوم چې خبره وار په وار خرابیږي. نو مې په مینه ورته وویل، ګرانې، ته جامې خوښوه، زه به یو $200 افغانۍ کوم، ځکه چې دوکاندار یې په ارزانه بیې اخلي.
بیا هغې ومنله؟
هو، هغې راته وویل صحیح ده، تر هغو به زه نور ډولونه وګورم. ورته مې وویل چې سمه ده، او چې څنګه له مغازې راووتم نو دوه پښې مې خپلې وې او دوه مې پور کړې. د سترګو په رب کې له مارکېټه راووتم، منډې 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 چې دغه دی تا غږ راباندې وکړه، که نه خدای خبر چې چیرته به درېدلی و.
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، یاسمین حکمت او زه سنا. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
جانا نستا پوسو سو کیو سو.